السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې امریکا د رسمیت پیژندنې لپاره بیا طالبانو ته خپل شرطونه تکرار کړي.
د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي، د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
طالبانو ته د دې شرطونو منل څومره مهم دي؟
امریکا چې دا یو لوی ابرقدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي افغانستان کې د خوارځواکو ماشومانو شمیر زیات شوی.
داسې مور و پلار لرو چې هر اولاد له خپلو بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري روغتون ته راځي. هغوی حق څه چې نن یې خوړلې یوازې وچه ډوډۍ ده.
خوست کې خلک د پاسپورټونو د ویش لپس بهیره سر ټکوي.
زرو پراخوشو نفر دي او بایومتریک چې کېږي صرف د 51 نفرو بایومتریک وشي.
هر ورځ سر څو ور نوي ار یو طالب چې 15 لک کسه ځوان شنه بسي.
او د ناټو په مرکزی دفتر کې نن د اوکراین او روسیې پر امنیتي لانجې خبرې کیږي. د راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو پایل په خبرونو کوو. اجمل ان چمتو کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا ویلي که طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د نړیوالې ټولنې شرطونه ومني. د برتانیا د سوداګرۍ وزیر هند ته رسیدلې ده څو له دې هیواد سره په یو لړ سوداګریزو هوکړو مذاکرات پیل کړي. او د فوټبال میلیونونه مینوال بنن شپه د اسپانیا د ریال مادرید او بارسلونا د ټیمونو ترمنځ راښکونکي لوبه ننداره کړي. بشپړ خبرونه واورئ. سر کې هم د افغانستان په اړه، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې که طالبان غواړي حکومت په رسمیت وپیژندل شي باید د متحده ایالاتونو په شمول د نړیوالې ټولنې د شرطونو سره سم عمل وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
لازمه ده چې طالبان یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې نه یوازې د افغانستان د خلکو استازولي وکړي بلکې د وګړو اړتیاو ته ځواب ویونکی وي.
کله چې طالبان د تیر اګست په 15مه واک ته ورسېدل او د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر پانګه کنګل کړه، په افغانستان کې د بېوزلۍ او لوږې لمن پراخه شوه. د امریکا متحده ایالاتونو پر طالبانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو پر رعایتولو هم ټینګار کوي. طالبان وایي حکومت یې ټول ګډونه دی او پکې د نورو اصلاحاتو لپاره کار کوي. دوی همدارنګه وایي چې د بشري حقونو ساتنې ته ژمن دي، خو منتقدان وایي طالبانو د ښځو د کار او زده کړو په شمول د بشري حقونو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د هغو دریو افغان یوټیوبرانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې چې ویل کېږي طالبانو نیولې دي. سی پی جی په یو بیان کې چې بیگانه وخت خپور شو ویلي چې د طالبانو چارواکي باید فیصل مدرس، ادریس رحیمی او میلاد عزیزی سمدستي او بې شرطه خوشی کړي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د خپلو سرچینو په حواله ویلي چې دا درې ژورنالیستان د رشید عزیدی زی په نوم له یو بل تن سره یو ځای د تیرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د کابل په نوي ښار کې له یو رستورانت څخه ونیول شول، خو طالبانو وروسته رشید عزیزی خوشی کړ. د سی پی جی د راپورټ له مخې د ژورنالیستانو دغه مظاهرې رپورټ ورکړی و چې یو ملکي وګړی د مړینې په غبرګون کې په پنشیر ولایت کې شوی وي. طالبانو تر اوسه په مشخصه توګه د دې درې یوټیوبرانو د نیول کېدو یا خوشی کېدو څه نه دی ویلي. د روسي چارواکو د ناټو د دېرش غړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مقر کې پایل شوې، خو په دې خبرو کې د کوم ممکن پرمختګ تمه کمه ده. د اوکراین پر پولو د روسیې ځواکونو پنډیدل او په دې اړه اندېښنې چې ممکن روسیه پر اوکراین یرغل وکړي د خبرو د اجنډا په سر کې دي. مسکو شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین په پولو او له اوکراین څخه په جلا کړي کریمیا ټاپو وسمه کې ځای پر ځای کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي ښایي د کب د میاشتې تر پایه د اروپا له نمایي زیات وګړي د کرونا وایرس په نوې بڼه اومیکرون اخته شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې اومیکرون څپه د اروپا د لوی وچې له لویدیځ څخه تر ختیځه پورې د خوځیدو په حال کې ده. د اروپا لپاره د WHO سیمه ییز مشر هانس کلوکی پرون د یو خبرداری په خپرولو سره د یو څېړنیز انسټیټیوټ د وروستي رپورټ حواله ورکړه چې وایي د اروپا په سلو کې له 500 زیات وګړي به د راروانو شپږو نه تر اتو میاشتو پورې اوږدو کې په اومیکرون ډوله کرونا اخته شي. د برتانیا د سوداګرۍ وزیر نن هند ته رسیدلی چې له هندي چارواکو سره د هغه سوداګریزو هوکړو په اړه خبرې پیل کړې چې له اروپایي ټولنې څخه تر وتلو وروسته د برتانیا د هڅو برخه ده. د میرمن ویلیان دفتر ویلي نوموړي به له خپل هندي ساري پیوش ګویل سره د پنجشنبې د رسمي خبرو تر پیل مخکې په نوې ډیلي کې له چارواکو سره وګوري. هند او برتانیا تر دې مخکې پیاوړې سوداګریزې اړیکې لرلې او تر یو میلیون زیات هندي وګړي څو لسیزې مخکې برتانیا ته کډوال شوي. یو کس چې د دې خبرو له جزئیاتو خبر دی ویلي برتانیا لیواله ده چې د سکاچ ویسکي په الکولي مشروباتو تعرفې کمې شي او د تولید او مالي خدمتونو په برخه کې امتیاز ورکړل شي. هند بیا هڅه کوي چې په برتانیا کې د هندوستانیانو لپاره د ژوند او کار فرصتونه زیات شي او له دې هیواد سره په هر ډول معامله کې هندي محصلانو او متخصصانو ته یو لړ امتیازات ومنل شي. او د فوټبال میلیونونه مینوال بنن شپه د اسپانیا د ریال مادرید او بارسلونا د ټیمونو ترمنځ راښکون کلوبا ننداره کړي. دا دوه سرسخت سیالان د اسپانیا د سوپر لیگ په نیمه وروستي پړاو کې د یو بل سره مخ کیږي. دا د لوبې کوربه د سعودي عربستان د ریاض ښار دی. د بارسلونا او ریال مادرید مخامخ کېدل په ال کلاسیکو مشهور دی. په تیرو څلورو ال کلاسیکو کې ریال مادرید بریا خپل کړې او د دې ټیم پلویان د پنځمې بریا په تمه دي.
مخامنه خبری مجله ته غوږی راځو د دې خبرونه د سر راپور ده. امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوال ټولنې شرایط روښانه دي او که طالبان غواړي په رسمیت پیژندل شي باید دا شرایط ومني. د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت له قوله طالبان باید یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي چې د ټولو افغانانو استازولي وکړای شي. په ورته وخت کې متحده ایالات له نړۍ غواړي چې په دې سختو شپو ورځو کې د افغانانو لاسنیوی وکړي. تفصیل په دې راپور کې
خکاری چې د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو اړوند لا هم طالبانو د امریکا او نړیوالې ټولنې رضایت نه دی ترلاسه کړی. له همدې امله د امریکا متحده ایالات یو ځل بیا پر طالبانو غږ کوي که غواړي حکومت یې نړیوال مشروعیت پیدا کړي او په رسمیت وپیژندل شي د امریکا او نړیوالې ټولنې وړاندیز شوي شرایط باید ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس له دې شرایطو یو هم د یو داسې ټولګډونه حکومت جوړول بولي چې په خبرې د ټولو افغانانو استازولي وکړي.
هغه څه چې موږ په ځلونو ویلي او نړیوالې ټولنې هم روښانه کړي دا دي چې د طالبانو دنده ده چې یو داسې حکومت جوړ کړي چې ټول شموله وي او نه یوازې دا چې د افغانانو استازولي وکړي بلکې د افغانانو اړتیاو ته ځواب ویونکي هم وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان په خبره دا هغه غوښتنه ده چې دوی یې له خپلو نړیوالو شریکانو سره یو ځای له نږدې څاري او ګوري چې طالبان یې د پوره کولو لپاره څه کوي. د متحده ایالاتو لخوا د ټولګډونه حکومت د جوړېدو د غوښتنې په اړه مو د طالبانو دریځ وپوښت خو ویاندویانو یې ځواب رانه کړ، مګر له دې وړاندې یې ویلي اوسنی حکومت یې هم شمول دی او د ټولو قومونو او خلکو استازي پکې شته. ورستیو کې طالب چارواکو دا هم ویلي چې امریکا ترې په لومړیو کې غوښتنه کوله چې یو شمیر پخواني چارواکي او سیاسيون حکومت کې شامل کړي خو دوی نه دا منلي. خو د طالبانو د اوسني حکومت ټولګډونوالي ته څومره اړتیا ده؟ شنون کې عبدالباری عارض ازادي رادیو ته همدا پوښتنه ځواب وي.
باید په حکومت کې تحصیل یافته کسان، انجینران، ډاکټران او د لوړو تحصیلاتو لرونکي ځوانان یا د نوي عصر د غوښتنو یا د مقتضی عصر مطابق کسان په حکومت کې باید ورګډ شي. نو په هغه صورت کې به وکولای سي نړیواله ټولنه چې طالبانو د رسمیت پیژندلو بهیر ګړندی کړي.
د طالبانو د حکومت عدم مشروعیت او رسمیت نه پیژندنې د دوی د حکومت په مالی او اقتصادي سکتور د بد تاثیر سربیره د افغانانو ژوند هم اغیزمن کړی دی. د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې همدا اوس له نیمه زیات یعنی نږدې 23 میلیونه افغانان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په افغانستان کې نازک وضعیت ته په اشاره له نړیوال غواړي چې افغانانو سره مرستې وکړي. د نیټ پرایس په خبره د نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه باید د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره ژمنتیا وښایي او په دې برخه کې ګام پورته کړي. ښاغلی پرایس وایي دا د هیچ چا په ګټه نه ده چې د افغانانو بې ثباتي، محرومیت او سخت حالت وویني. خو روسیا، چین، ایران او پاکستان چې د افغانستان نږدې ګاونډیان دي له امریکا بیا غواړي چې د افغانستان کنګل شوي بانکي زیرمه آزاده کړي څو د هیواد کې اوسنی ناورین مدیریت شي. هغه غوښتنه چې د امریکا متحده ایالاتو د رد لپاره خپل دلایل وړاندې کړي دي.
و موردل چې امریکا وایي د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره د متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې شرطونه روښانه دي.
دوی له طالبانو د پراخ بنسټه حکومت جوړول غواړي، خو طالبان بیا وایي چې د دوی حکومت له هر پلوه پراخ بنسټه دی. د دریزونو دا توپیر په څه معنی؟ همدا مې د سیاسي چارو لکتونکي بشیر زرمست نه د یوې مرکې په پیل کې وپوښتل.
ګورې، دوی په دوحه کې سره اتلس میاشتې مذاکرات وکړو، پیسې دوی په مشموله باندې خبرې کړې وې، یو ګډ تعریف درلودلی. اوس یو لوری یو تعریف نه مشموله څخه کوي، یو بل چې دی هغه بل رقم تعریف کوي. نو دلته یو ګیپ رامنځته شوی دی چې دواړه لوری چې دي هغه په یو صفه کې نه دي، یو د یو ځای څخه غږېږي، بل د بل ځای څخه غږېږي. که موږ وګورو نو د طالبانو خبره هم تر یو حده پورې صحیح ده چې دلته د ټولو قومونو نمائندگان په دې حکومت کې شتون لري، لیکن د ښځو شمول پکې نشته. او هغه تحصیل کرده خلک چې دي، خلک په نړۍ کې ورته د ورایه ګوري چې دلته ټول ملایان په غټو غټو څوکۍ باندې ګمارل شوي دي او مسلکي کسان دلته نشته دی. نو د هغو شتون پکې لږ کم دی، نو دوی هغه ته هم توجه کوي او داسې بریښي چې د طالبانو حکومت
تاسو دغه فعالیتونه له نږدې څاري، د تحولات تعقیبوي. زرمست صاحب، د طالبانو ځینو چارواکو ویلي چې امریکا له دوی نه غواړي چې یو شمېر پخوانیو چارواکو ته په حکومت کې ونډه ورکړي. هغه چارواکي چې په تیرو شلو کلونو کې په یو ډول په حکومت او په قدرت کې شریک وو، فکر کوي طالبان به داسې یو کار ته غاړه کېږدي؟
که طالبان داسې یو کار ته غاړه کې هم دي، د افغانستان خلک دې کار ته غاړه نږدي. او که چېرته طالبان داسې یو کار وکړي چې هماغه غاصبین چې پخوا امریکا په افغانانو باندې تحمیل کړي وو بیا رامنځته شي، نو زه فکر کوم که طالبان یې ومني، د افغانستان خلک یې نه مني، بیا به طالبانو ته غبرګونونه زیات شي.
نو دا ډول توپیر چې دی، زرمست صاحب څه فکر کوئ؟ نو دا کشاله به چیرته رسیږي؟ امریکا به داسې غوښتنې لري، طالبان به نه مني، نړیواله ټولنه هم له امریکا سره همغږې ده، حتی د اسلامي هیوادونو کانفرنس کې هم د امریکا او د ملګرو ملتونو هغه پل تعقیب شو. فکر کوئ د طالبانو رسمیت پیژندل به ځنډیږي؟
یقینا، داسې یو حالت دی اوس چې امریکا هغه د سایکالوجي نه نگانه هغه خپل وخت نتیریږي چې دوی غواړي چې د خپل امریکایانو ذهن به ته جوړ کړي ترڅو د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اوس د وخت نه ډېره لرې خبره ده چې امریکا دا کار وکړي شي. که چېرته دا کار وکړي نو هلته په امریکا کې دوی ته خپل مشکل جوړېږي. طالبان به چې دا یو شی په نظر کې ونیسي چې امریکا چې دا یو لوی ابر قدرت دی، د دوی د خوښې نه خلاف حتی روس او چین هم دوی په رسمیت نشي پیژندلی، نو دا به چې دوی په نظر کې ونیسي او کوم شرایط چې امریکا ورته وړاندې کوي به چې په هغه باندې صحیح فکر وکړي. کله د دوی حکومت باندې غسه بغیر د رسمیت ای او د دوی مشکلات باندې ستر بل زیات دي.
او زرمست صاحب، روسي پښتنه طالبان دا کوي چې د هیوادونو د سیمې د هیوادونو د نړۍ د هیوادونو اړیکی ورسره تقریبا په رسمي چوکاټ کې دی. دوی ځینته ډیپلوماټان هم لیګلی خو په ډاګه اعلان نه ده شوی. دوی وای نور شادر شه معاملې ټول رسمي دي. دا په څه معنی کېدلی شي؟ آیا د رسمیت پیژندلې ګامونه ورته د ګامونو په سترګو ورته کتلی شو؟
دا یو مثبت اقدام دی، د هماغه پروسس یو برخه ده چې ما مخکې ویل چې ترڅو د نړیوالو ذهن جوړونه د وخت کې شي او ذهن جوړ شي ترڅو زمينه ساده شي چې حکومت په رسمیت وپیژني. لیکن که دغه حالت همدغه سي دوام وکړي داسې خاصه ګټه نه لري، ځکه چې طالبان ضرورت لري چې په یو ان کې په نورو ځایونو کې خپل نمائندگان ولري، سفارتونه فعالي.
کور مو ودان. ډیره مننه د سیاسي چارو کتونکو بشیر زرمست و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسې زپایلوي.
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راځي له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو وورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ:
00420212230.
شمېره یو ځل بیا اورئ:
00420212311238.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي له هر دریو افغان ماشومانو دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره مرستې ته اړتیا لري. سیف د چلډرن په خپل نوی راپور کې لیکلي په افغانستان کې د خوړو د کمی ناورین د دې لامل شوی چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې هم د 2000 په شاوخوا کې زیاتوالی راشي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو ټول شمیر 4 میلیونه ښیي او زیاتوي په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته چې مرستې ورونه رسیږي ژوند ته یې خطر پېښ دی.
په افغانستان کې د بې وزلۍ او لګي روایتونه پاینه لري. قربت زپل احسان الله خپل کوچنی زوی چې په خوارځواکۍ اخته دی د ننګرهار حوزوي روغتون کې بستر کړی وایي تر خپل توانه هڅه وکړه چې په شخصي امکاناتو د خپل بچي درملنه وکړي خو نورې لوس پورته ده. بی وزلی اولگا د طالبانو د واکمنۍ له پیلیدو وروسته چې نږدې 15 میاشتې کېږي زیاته شوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په خپل راپور کې چې پرون یې ناوخته خپور کړی لیکلي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو په شمیر کې 2000 تنه نور هم زیات شوي. وړاندې دا شمیره 3.2 میلیونه ماشومانو خو د دې شمیر له زیاتېدو سره 3.9 میلیونو ته ورسېدل. د دې سازمان په خبره په دوی کې 1 میلیون داسې ماشومان شته که مرسته ورونه رسیږي ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. سیف د چلډرن د سیمې لپاره د رسنیو مدیر شارلوت ریز ازادي راډیو سره مرکه کې وویل
When you look at the numbers you can see that the situation
موږ داسې مور په لاله روتي هر ورځ ل خپل بچیانو سره چې ډیر کم وزن لري دوختون ترزي هغه حق څه چې نن یې خوړلې یوازې و چې ډوډۍ ده هغه هم کچېری ورسېدلې وي. موږ داسې کورنۍ لرو چې وایي له دې عمله چې توان نه لري مجبور شوي چې خپل بچی پرېږدي. داسې کورنۍ شته چې د سوځولو لپاره څه نه لري خو هڅه کوي چې په دې ساړه ژمي خپل اولادونه ګرم وساتي.
Keep their children warm in the winter months.
افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو معین عبدالباری او مدیر روانه ونې رسنیو سره خبرو کې په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومان او میندو شمیر 3.1 میلیونه خودلی وو او په خبره یې په دوی کې 1 میلیون یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې په راپور کې د افغانستان لپاره د دې سازمان د سرپرست مکشهی له قوله لیکل شوی په افغانستان کې د بشري ناورین کچې په نړۍ کې بل هر انساني بحران تر اغیز لاندې راوسته. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو رسمي شمیرې ښیي چې له هر 3 او 2 ماشومان یې چې 14 میلیونه کېږي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا شمیر 2000 کال په لومړیو میاشتو کې 9.1 میلیونه وو. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په 2022 کال کې 24.4 میلیون افغانان چې د افغانستان له نیمایي زیات نفوس کېږي چې په ډله کې 10.1 میلیون ماشومان هم شته بیړنیو مرستو ته اړتیا لري او بې وزلۍ سره مخ دي. د ماشومانو د خوندیتوب سازمان د نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغان ماشومانو د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ملګرو ملتونو د وړاندیز شوي طرحې له مخې باید په 2022 کال کې افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالر مرسته وکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
مقابل آزادی رادیو نه اوریده ملکی خدمتونو ادارو یو شمیر پخوانی دولتي خزینه کارکونکي وایي چې طالبانو یې بستونه لمنځه وړي دي. دوی د چهارشنبه په ورځ په یو خبري ناسه کې ویل چې د طالبانو حکومت نه باید د ملکی خدمتونو له خزینه کارکونکو سره سیاسي چلند وکړي. له دې سره د ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې طالبان د ښځو د حقونو پر وړاندې په دوګونی چلند تورنوي. طالب چارواکو د دغو ادعاګانو په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملکی خدمتونو اداري خزینه کارکونکو د چهارشنبه په ورځ د افغانستان په ادارو کې د ملکی خدمتونو اداري خزینه کارکونکو اجماع په نوم په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال د طالبانو له حکومت د کار د حق غوښتنه وکړه. د دغې ناستې تنظیمونکي وایي د دوی د معلوماتو له مخې طالبانو په ملکی خدماتو ادارو کې د خزینه کارکونکو بستونه لمنځه وړي دي. خو جستا الهام چې د دغې ناستې له تنظیمونکو ده له نړیوالې ټولنې غواړي چې له دوی نه د ملاتړ وکړي.
هغه شزو چې د ملکی خدمتونو اداري برخو کې کار کاوه هغه شزی دي چې ډیری یې د آزادو سیالیو له لارې دې دندو ته راغلي وي. که دوی ونه سي کړای خپل دندو ته دوام ورکړي د ملکی خدماتو یو کاري ځواک له منځه ځي.
دوی همدارنګه د یو پریکړلیک په خبرولو سره د طالبانو له حکومت خپلې غوښتنې مطرح کړې. زهره نصرتیار د دغې ناستې د تنظیمونکو څخه یوه ده چې د دغې پریکړلیک یوه برخه داسې بیانوي
چې میرمن او ته د معمول په سیر باندې اجازه ورکړل شي او روسانه کارونو ته ولاړ شي. دویم د دولت په ټولو تصامیمو ځانګړې توګه د میرمنو په اړه وي باید د میرمنو حق ورکړل شي. دریم دا چې داسې پالیسیانې باید جوړې شي چې د هغې په اساس ښځې وکولی شي په ټولو مسلکي بستونو کې په دولتي ادارو کې کار وکړي. څلورم د ښځو د بستونو د تعدیل او تغییراتو نه مخنیوی وشي. پنځم د میرمنو د کار لپاره باید د مسؤول او امن ځای برابر شي او د ښځو په برخه کې داسې قوانین رامنځته شي چې د هغوی نه حمایت وکړي.
طالبانو پخوا ویلي و چې د ښځو د کار او زده کړو د حقونو په اړه د پریکړې له امله اسلامي شرایط په کار دي او باید د علماو شورا پریکړه وکړي چې تر دم غړیا د دې شورا د دایرې دوه په اړه تر اوسه جزئیات نه دي ورکړل سوي. هڅه مو وکړه په ملکی خدمتونو کې د خزینو کارکونکو د غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو حکومتي ویاندویانو زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وای. خو طالبانو لا دمخه ویلي و چې د ښځو د تعلیم او د کار حق د اسلامي اصولو او د شریعت په چوکاټ کې به ورکړل سي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان طالبان تورنوي چې د ښځو د حقونو په برخه کې دوه ګونی چلند کوي. د ښځو د حقونو یوې فعالې عابدې عزیزي ازادي راډیو ته وویل
اگر اینها
که دوی ښځې او نجونې له تعلیم زده کړو او د کار له حقه به برخې کوي، نو د دوی دا کار به په ټولنه کې د بحران لامل شي.
هغې دغه شان ټینګار وکړ چې طالبان نه باید د ښځو کاري بستونه سیاسي کړي. وروسته له هغه چې طالبانو د افغانستان بشپړ واک ترلاسه کړ، ښځو په افغانستان کې د کار زده کړو اجباري حجاب ته د نه ویلو او د طالبانو د حکومت له لوري د لګول سویو نورو محدودیتونو په اړه په افغانستان کې پراخ لاریونونه وکړل. خو د طالبانو حکومت تر اوسه د ښځو د حقونو د خوندي کولو او نورو محدودیتونو د لرې کولو اړوند کوم اقدام نه دی کړی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې دوی د پاسپورت اخیستو لپاره میاشتې میاشتې انتظار باسي، خو دا انتظار هم بې پایلې وي. هغوی غوښتنه کوي چې په دې ولایت کې د بایومیټریک کولو او پاسپورت ورکولو بهیر چټک شي. پر خوست سربیره د افغانستان له یو شمیر نورو ولایتونو هم ورته راپورونه را رسیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په خوست کې د پاسپورت اخیستلو لپاره د یادې ادارې مخې ته هر ورځ سلګونه کسان راټولیږي، خو د یادو کسانو ډیره لږه برخه د ورځې په جریان کې بایومیټریک کیږي او پاتې خلک پاسپورت اخیستلو ته په میاشتو میاشتو انتظار باسي. د خوست یو اوسیدونکي عبدالصمد آزادای راډیو ته وویل هر ورځ د مراجعینو شمیر تر زرو تنو زیات وي، خو بایومیټریک یوازې د اتیاو کسانو کیږي چې له دې کبله دوی د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي.
کم زیات زرو پراخوشو نه پر دي او بایومیټریک چې کیږي صرف د اتیاو نه پر بایومیټریک وشي. موږ ته داسې وه غدا ته بروباره کې یو سخلت ته موږ ته روولي چې یا د ولسوالیو ته موږ ته بایومیټریک روولي چې موږ په غازه کې په ولسوالیو کې خپل بایومیټریک وکاره ولسوالۍ ته د بېلابېله بایومیټریک ویری، یا د داسې وه کې چې دلته ماشینونه ډېر کې زیات کې اضافه کې.
د خوست یو بل اوسیدونکی شاکر الله وایي دلته کاروبار نشته، نو دوی مجبور دي چې بهر ته ولاړ شي او هلته کار او مزدوري وکړي.
افغانستان کې کورزګور نشته چې موږ کورزګور وکړو. وطن داری دا چې وطن کې کوربور نشته چې موږ کوربور وکړو. موږ باید خارج ته وځو. آر او رزر څو ور نوي، آر او رزر څو ور نوي، آر یو طالب چې پنځه لاس کسه ځون سینه بس ویلې نه بوسي د بل غریب څو کې مسكين څو.
پاسپورت اخیستونکي له اړوندو ادارو غوړي چې د ګڼګونی د کمولو لپاره د ښځو د پاسپورت اخیستلو لپاره جلا ځای وټاکل شي.
زه چې کله د دوام او زیس خا د پاسپورتونو مدیر در بدل شو د زمرا زم خو متاسفانه موږ ته وار او مکان مې سيديږي. دلته یو مهم مسند دا ده چې د زنانو په برخه کې زنانه ډېری موجود دي او دغه لپاره به دي مشخص یو داسې ځای جوړ کړي چې زنانه ځان ته او د نارینه ستونزه ځان ته موجود وي.
بلدوري ته په خوست کې طالب چارواکي وایي له دوی څخه مرکزی اداره یوازې د اتیاو کسانو اسناد غواړي او که دوی زیات کسانم بایومیټریک کې اسناد قابل ته نشي لګلی. د خوست د پاسپورت عامر مولوی محمد نوروز زاهد وایي دوی اړ دي چې د مرکزی ادارې د لارښوونې سره سم عمل وکړي.
خو هغه بیا ادارې د خبره موږ ته وکړه چې مقصد موږ کوم جدول صدر کړی دی په یې کې اوس بې دوی مرته موږ تغییر نشر وستای نو اسناد به زیات نر لګی. نو موږ خو مامورین یو ځکه چې پوسی اداره په موږ نه امیره دو چې کوم رقم خبره موږ ته وکړي باید ومنلی شي.
په خوست کې کلیوي خوا اوس مهال د پاسپورټ اخیستونکو شمیر ډیر شوی. بل لوري ته له مخکې د دې ولایت زرګونه خلک په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې په کار او مزدورۍ بوخت دي او په هغو ځایونو کې خپلو کورنیو لپاره نفقه پیدا کوي.
د دغه ماخمنۍ خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو نړیواله مسأله راخلو. له روسیې سره د اوکراین په ختیځ کې پر پوله د رامنځته شوي کړکېچ د حل لپاره امنیتي خبرې نن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې کیږي. دا غونډه پیل شوې ده خو تر اوسه یې د شوو بحثونو جزئیات نه دي خپاره سوي. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګندوي چې د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې د امنیتي ځواکونو ځای پر ځای کول دي. تفصیل له ملالۍ بشیر ناور.
د ناټو د دیرشو غړي هیوادونو او روسیې استازي به روانه اونۍ دوهم ځل د ناټو او روسیې د شورا دویمې غونډې ته د اوکراین پر پوله د تاوتریخوالي د کمولو په هدف ګډون وکړي. ویل کېږي په دغو خبرو کې به د ناټو هیوادونو او روسي چارواکو ترمنځ د پام وړ پرمختګ ونه لیدل سي. دا غونډه د جنوري په لسمه په جنیوا کې د امریکا او روسیې د خبرو له لومړي پړاو وروسته ده چې بې نتیجې پاتې شوې وه. د ایجنډا په سر کې اوکراین ته نږدې د کرملین د سرتیرو ځای پر ځای کولو موضوع ده چې اندېښنې رامنځته کړې چې روسیه ممکن د اوکراین پر خاوره د نوي یرغل پیلولو ته چمتووالی نیسي. مسکو د اوکراین سره پولې ته نږدې او د روسیې تر کنټرول لاندې د اوکراین په کریمیا ټاپو وزمه کې شاوخوا 30,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. امریکا ویلي چې له دې اقدامه شایي د روسیې هدف پر اوکراین حمله وي. لویدیځ چارواکي او څېړونکي وایي د روسیې ځواکونه ځای پر ځای کول پر امریکا او اروپایي متحدینو د فشار راوستلو هڅه ده چې امتیازات ورکړي. د ناټو او روسیې د شورا غونډه به چې له 2019 کال راهیسې لومړی ځل کیږي د مسکو پر هغه غوښتنه غور وکړي چې له ناټو ژمنه غواړي چې د خپل ختیځ لور ته به نه پراخیږي او هغه وړاندې تک چې په مرکزی او ختیځ اروپا کې له 1990 لسیزې راهیسې کړی دی بیرته ودروي. که څه هم ویل کېږي چې تمه لږ ده خو ناټو هیله لري مسکو دوامداره خبرو ته راوبولي او د پوځي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د اروپای ټولنې عمومي منشي ینس ستولتنبرګ روانه اونۍ وویل چې یو ښه نتیجه به دا وي چې د نورو غونډو په سر موافقه وسي. ناټو ائتلاف ته د امریکا سفیر جولین سمیت د جنوري په 11مه وویل د ناټو یو متحد هیواد هم نغواړي چې د ناټو د پرانیستو دروازو د پالیسي په تړاو دي خبرې وکړي. د ناټو غړي هیوادونه له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د ناټو غړیتوب د خپلواکو هیوادونو مسأله ده چې په خپله پریکړه وکړي. تر دې غونډې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرکچی مرستیالې وینډی شرمن د روسیې د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سرګی یریابکوف سره تر خبرو وروسته د ناټو غړي رابللې. د جنوري په 11مه په جنیف کې تر اوو ساعتونو زیاتو خبرو وروسته د روسیې او متحده ایالاتونو چارواکو دواړو وړاندیز وکړ چې خبرو ته دوام ورکړي که څه هم پایله یې نه وه. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د جنوري په 11مه وویل چې د امریکا او روسیې خبرې اترې خلاصې او مستقیمې وي خو د هغو مسایلو په اړه کوم پرمختګ نه دی سوی چې مسکو یې عاجل ګڼي.
تاسو له پیغامونو
محترمه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د اسلامي امارت له راتلو نه وروسته دولتي کارمندان او مامورین له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي. معاشات نشته ده او اقتصادي ستونزې بیخي ډېرې شوې دي. نور کاروبار هم نه پیدا کیږي. نو که تاسو زمونږ د غږ دولتي چارواکو ته ورسوئ چې دغه کومې مرستې چې خلکو سره کیږي د دې اولین مستحقم دغه خلک دي ځکه کلیوالي خلکو او همداسې د امارات اسلامي کوم مجاهدین چې دي دوی باندې دغه تحول تر اوسه پورې کوم منفي تاثیر نه ده کړی. ټول اقتصادي ستونزې مشکلات همدغه دولتي کارمندانو ته پیدا شوي دي. نو که دغه مرستې دوی له دغه دولتي کارمندانو سره وکړي یا به د دوی ایماني وجداني وظیفوي پاکل عمل شي.
محمد خان مبارز مده هلمن ولایت وسیدونکو. نو زما د اسلامي امارت څخه دا هیله و ارزو ده چې په هلمن کې د تعلیمي کچې چې ده بل خصوص د عصري زده کړو په برخه کې بیخي په نشي حساب ده. تاسو وګورئ د هلمن په شمالي ولسوالۍ کې په اکثر کې ښوونځي او مکتبونه نشته. نو باید دوی دې ته توجه وکړي او چې هغه ماشومان چې کوم دي چې هغه بیا تعلیم پاتې نسی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د دغه مخامنه خبری مجلې د پای شیبو ته ورسیدو، تاسو هم کولای شئ چې خپل نظرونه زموږ په پیغام ثبتونکو کې ماشين کې ثبت کړئ. په کابل کې د مخامش پګنیمه بجې شوې په بل خبری مجله کې مې همکارا فرشتانه